د ازادي رادیو دوستانو ستوري مې سوي فکر کوم په خبرونه کې مو یو څه تخنیکي ستونزه و. معذرت غواړو. د ازادي رادیو خبرونه ته غوښی اسنه د سیشن به ورځ ده د جوزا 15 منېټه د 1390 هجری لمریز کال دا ورځ د 2013 میلادي کال د جون 15 سره برابر ده. ساعت اوس 2 بجې دی. په دغه خبرونه کې چې تر درو بجو به وي ځوان فکر پروګرام لرو. تاسو به خبري اس چې د ملګرو ملتونو سازمان په ورستیو کې په ځانګړي رپورت کې ویل چې په افغانستان کې تر 3 میلیونه زیات کوچنیان نسی کولای چې مکتب ته ولاړ سي. دا به د افغانستان پر اوس او پر آینده څه تاثیر ولري او څنګه کېدای سي چې د کوچنیانو ته د مکتب ته د تګ زمينه برابر سي په ځانګړي ډول انجونو ته؟ زما همکار اجمل تورمان وروسته پر همدې مسله بحث لري. اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډه انتحاري حمله وغندله. په کندز کې یو شمېر مدني فعالان د انتخاباتو لپاره د تذکرو په ویش او د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو په بهیر کې د درغلیو له امله اندېښنه څرګندوي. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ټیمونه نن دوهمه شلوریزه مسابقه لري او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او شمالي کوریا ولسمشران به د رواني میاشتې په 12 نیټه په سنگاپور کې سره وګوري. پوه خبرونه واوري. د امریکا خارجه وزارت په کابل کې د دینی عالمانو پر پرونی غونډه انتحاري حمله وغندله. د دې وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوي ویل سوي چې پر ملکی وګړو هغو دینی عالمانو چې په افغانستان کې سولې ته کار کوي د تروریستانو غیر بشري حمله د تروریستانو غیر بشري اړخ او له اسلامي اصولو سره چې هغوی د دفاع اداره کوي د هغوی د عمل تناقض څرګندوي. د امریکا حکومت ویلي چې د افغانستان له حکومت او امنیتي ځواکونو سره ولاړ دی او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ، سولې او ثبات د تامین لپاره د دینی عالمانو د هرې هڅې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوښت ناتړ ماموریت هم پرونی حمله غندلې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د دینی عالمانو د فتوا ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سازمان هم په ورته غبرګون کې ویلي چې دا باید د ټولو افغانانو لپاره د سوله ایز راتلونکي په خاطر د ټولو خواوو ګډې هڅې متاثره نه کړي. په کابل کې د پرونی حملې مسؤلیت د عائشه خسته دی. په کندوز کې یو شمېر مدني فعالان د انتخاباتو لپاره د تذکرو په ویش او د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو په بهیر کې د درغلیو له امله اندېښنه لري. د کندوز د رسنیو په مرکز کې نن په یوه خبري غونډه کې پر روانو انتخاباتو بحث وسو. په دې غونډه کې د انتخاباتو د شفافیت د څارنې د دوو خپلواکو ادارو ټیفا او فیفا استازو د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما استازی او مدني فعالانو ګډون کړی و. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مرکز استازی او مدني فعال ظاهر مصلح نن په غونډه کې وویل چې که درغلیو ته پام ونیسي د روانو انتخاباتو پایلې به د منلو وړ نه وي. د افغانستان حکومت وایي چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره هر هڅه کیږي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د میزان په 28 دي. د فراه په پښترود ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا د افغانستان د ملي اردو 15 عسكر بیګا لې و هموی ټانک او خپل وسلو سره وسوالو طالبانو ته وروښتې دي. د فراه د پښترود ولسوالۍ ولسوال غوث الدین نن د ازادي رادیو خبريال ته په فراه کې وویل چې ابتدایي څېړنو څرګنده کړي چې دغو کسانو له پخواله وسلوالو طالبانو سره ارتباط درلود. د ښاغلي غوث الدین په وینا د ملي اردو 15 عسكر چې وسلوالو طالبانو ته ورتښتېدلي د هرات د شینډنډ ولسوالۍ اوسیدونکو او له خپل قومندان سره تر لفظي شخړې له خپل وسلو سره تښتېدلي دي. سبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه نن دوهمه شلوریزه لوبه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو دا لړۍ د هند په دهرادون ښار کې د راجیو ګاندي په لوبغالي کې کیږي. که چیرې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن دغه مسابقه وګټي نو د دغې لړۍ اتله به سي. افغانستان د دې لړۍ لومړنۍ لوبه چې د تېر یکشنبې په ورځ په 15 منډو وګټله. د دې لوبو وروسته به د جون په 14 نیټه افغانستان خپل نمنړی ټیسټ لوبه له هند سره وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د شمالي کوریا رهبر به د رواني میاشتې یا د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې سره وګوري او له دواړو خواوو د دغې سرمشریزي د تنظیم لپاره هڅې روانې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز پرون وویل د متحدو ایالاتو او شمالي کوریا پلاوي د دواړو کوریاګانو ترمنځ په غیر پوځي سیمه کې د راتلونکي سرمشریزي په اړه خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ مخکې دغه کتنه لغو اعلان کړې وه، خو د تېرې جمعې په ورځ یې د شمالي کوریا له یوه لوړ رتبه پلاوي سره تر کتنې وروسته وویل چې د جون په 12 نیټه به د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر دې چې امریکا د هغه هیواد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشول د مداخلې په تړاو یو روسی میلیاردر تورن بللی ملنډې وهلي او د امریکا دا کار یې مسخره بللی دی. پوتین د اتریش له یوې رسنۍ سره په مرکه کې پرون وویل چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر له دفتره پر یوجینی پریګوژین لګېدلی اتهام مسخره دی. یوجینی پریګوژین په روسیه کې مشهور رستورانتونه لري او کله چې ولسمشر پوتین ته له بهرنیو هیوادونو میلمانه ورځي د هغه په رستورانت کې د ماښام ډوډۍ ته بولي. له دې امله هغه ته د پوتین اشپز نوم هم ورکړل شوی دی. او د روسیې جمهور رئیس وایي مسکو د اروپایي ټولنې په کمزوري کولو کې لیوالتیا نه لري. ولسمشر پوتین دا څرګندونې جمهوري ریاست ته تر بیا رسېدو وروسته د لومړي ځل لپاره اروپا ته د خپل سفر په درشل کې وکړې. د امریکا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به نن په اتریش کې له چارواکو سره خبرې وکړې. د رپورټونو پر اساس د پوتین د نویو خبرو زیات تمرکز به د اوکراین په ختیځ کې پر روان وضعیت او پر مسکو د اروپایي ټولنې د بندیزونو په اړه وي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. قدرمن اوریدونکو بیا هم زه اجمل تورمن د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ درته د ځوان فکر یو بل خبرونه وړاندې کوم. دوستانو د ځوان فکر دا خبرونه مو له زده کړو نه د محروم ماشومانو او غیزې د دوی پراتلونکو او ټولنې موضوع ته ځانګړي کړی ده. د یو تازه سروې له مخې دا مهال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې شاوخوا څلور څلوېښت سلنه جوړوي له زده کړو او ښوونځیو ته له تګه محرومه دي، چې په دې کې بیا 2.2 میلیونه نجونې دي. خلک په دې اړه د مقدمې پر ځای د خپل همکار رحمت الله افغان چمتو کړی راپور واورو. وروسته به بیا خپلو درنو میلمنو او تاسې درنو اوریدونکو سره شو.
د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر وایي د پوهنې وزارت او اړوندو نړیوالو ادارو د ګډې نوې سروې له مخې په افغانستان کې د زده کړو په شرایطو برابر 40% ماشومان د بیلابیلو عواملو له امله ښوونځي ته له تګه پاتې دي. میرویس بلخی د یکشنبې په ورځ د دې سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل له ښوونځي څخه د پاتې ماشومانو 80% نجونې تشکیلوي.
متاسفانه واقعیت تلخ
هغه وایي له بده مرغه موږ د افغانستان د پوهنې په وزارت کې له تریخ واقعیت سره مخ یو. هغه دا چې د افغانستان ښوونځیو ته د تک په شرایطو برابر نږدې 40% یعنی 3.1 میلیونه ماشومان له تګ نه محروم دي، چې 2.2 میلیونه نجونې دي. د پوهنې وزارت وایي یا د سروې په تېر یو کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت، یونیسف، د امریکا پراختیایي ادارې او ساموئل هال ادارې له لوري ترسره سوې ده. په سروې کې موندل سوي چې له خپلو مینو بې ځایه کېدل له وخت مخکې ودونه ښوونځي ته د تګ فرصتونو باندې اغېز لري. همداشان د ښځینه زده کوونکو نشتوالی په ښوونځیو کې ناکافي اسانتیاوې او نامنۍ هغه عمده لامل دي چې په جګړه ځپلو سیمو کې د زده کړو د خدمتونو وړاندې کول اغېزمن کړي دي. په سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض د دې لامل سوی چې په نام نه ولایتونو کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او روزګان کې 50% نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي روانه نامنۍ ناوړه دودونه په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ویرې، د جنسي تجاوز، ترس، اختطاف او د یو شمېر نورو بېلابېلو عواملو له امله ډېری نجونې ښوونځي ته نسي تلای. په کابل کې د کاناډا سفیر د دې سروې د اعلان پر مهال وویل دغه سروې به د افغانستان د پوهنې د بهیر پر وړاندې خنډونه مشخص کړي. فرانک ویس راوست وایي کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته په افغانستان کې لومړني تعلیمات لومړیتوب لري.
هغه وایي
په افغانستان کې لومړني تعلیمات کاناډا او نړیوالو ډونرانو ته لومړیتوب لري. کاناډا د نورو ډونرانو، یونیسف او افغان حکومت لورو پرتو سیمو کې تعلیم ته د پراخ لاسرسي له لارې د ښځینه زده کوونکو زیاتوالي او د جندر له پروګرامونو نه ملاتړ کوي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف استازي پوهنې وزارت د دغه سروې د سپارلو پر مهال وویل کله چې ماشومان ښوونځي ته له تګ نه پاتې سي ناوړه استفادې ورنه کیږي او د نوموړي په خبره حتی د استثمار او ګمارنې له لوړ خطر سره مخ کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي دې سروې ته په پام به د پوهنې د ستونزو د حل لپاره ګټور ګامونه اوچت کړي او د سروې په رڼا کې به اړوندو نړیوالو ادارو سپارښتنو ته پام وکړي. په ورته وخت کې د پوهنې سرپرست وزیر وایي تیر کال په افغانستان کې له زرو زیات ښوونځي تړل سوي وو چې د نوموړي په وینا د دوی په هڅو له نیمایي زیاتې بیرته پرانیستل سوي دي.
قدر من اوریدون کو بیا هم خرغ لاس خپلو درنو ملمنو تا چې د اوس راسره په سټډیو کې دی د مورا پوهنتون استاد اغلی هیلی غرشین او د غشان د پوهنې وزارت اړوند د کیفیت څارنې له یو مسول خاغلی نصرت الله کاکړ نه مننه کوو چې په دغه خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د غشان په څو شیبو کې ټاکل شوی چې زموږ یو بل ملما د پوهنیزو چارو کار او خغله ته اولاوی ساهم را سره په سټډیو کې اوځي شي. تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ د موضوع پاړه چې اوس مو پاړه راپور اوریدلو خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. د غشان کله درنو ملمنو څخه پختن لري هغه هم مطرح کړي. راځو خپل ملمنو ته اغلی الی غرشین، تاسو د پانتون استاد یاست په پوهنیز ډګر کې مو ډیر کارونه کار کړی دی او د کافي تجربه خاوندان یاست. کدر ته چې د دغه راپور په اساس باندې چې کوم شمیرې اعلان شوې دي څومره د اندېښنې وړ دي؟ د شمیرې دغه وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
ډیره زیاته مننه. اول خو خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې چې د روژې د مبارک ورځې په خیر تیر کړي. دا کوم راپور یا کومه سروې چې وړاندې شوې ده، یعنی حد ورته ټاکلې نه شو چې څومره د اندېښنې وړ دي، ځکه زمونږ سرمایه یعنی زمونږ ځوانه سرمایه په دې کې دغه کېږي ده تخریبی کې د منځزي. او دا موضوع نه یوازې د زمونږ د پاره د اندېښنې وړ ده، بلکې دا د ټولې دنیا د پاره د اندېښنې وړ ده چې زمونږ تقریبا شپېته سلنه ماشومان د درس نه پاتې کېږي او په هغې کې بیا 2.3 سلنه نجونې د درس نه پاتې کېږي. یعنی مونږ آینده میندې، آینده خویندې، آینده راتلونکي نسل زمونږ دغه کېږي ده د درس نه پاتې کېږي او د دوی په ژوند کې د اوس نه یوه تورتم صفه یا یوه توره صفه شروع کېږي. نو د دې په خاطر باندې زه وایم چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده او ډېره د توجه وړ ده چې مونږ څنګه کولی شو د دې اندېښنې کچه راکته کړو.
ډېر ډېر مننه ښاغلی کاکړ. که تاسو راته ووایئ چې دا اوس چې کوم ماشومان دي، دا خو د سبا ورځې ځوانان دي، دا زمونږ ځوانه ټولنه تر څومره پورې اغېزمنه کولی شي؟ منفي اغېز یې پرې څومره دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د قدر وړ مېلمنو ته سلامونه او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. خدای وکړي چې صحت ولري. دا خو داسې یو خوشینون کې خبر ده چې زه فکر کوم چې د افغانستان هر وګړی دغه خبر اوري او دای به خوشینه کیږي. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دغه کم ناورین چې زمونږ په پوهنې وزارت کې رامنځته شوی ده، دا په بیلابیلو برخو کې بیلابیل تاثیرونه لري. نو کوشش به مو دا وي، د وزارت کوشش هم دا ده چې دې ته د حل لارې را پیدا کړي او هغه ستونزې چې کورنیو دغه ماشومان د دې زده کړو نه بې برخې شوي دي او یا اوس هم په دغه حالت کې قرار لري. نو داسې ډېر مثالونه ژوندي ما سره شته چې ستاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کمه. یو مثال یې دا ده چې مثلا موږ ښوونځی لرو خو اما 450 زده کوونکي پکې درسونه وایي، اما د استادانو کچه 2 کسان دي. نو څنګه کولای شو چې موږ دغه 2 کسانو ته په 2 ښوونکو هغه کم ښوونه چې ده هغه دوی ته وړاندې کړو.
بله ښاغلی کاکړ، تاسې د پوهنې وزارت اړوند د کیفیت څارنې د یو کارمند یې یو مسؤول یې، تاسو تر کومه پورې دغه اندېښنې د پوهنې وزارت سره شریکې کړي دي د لوړو چارواکو سره؟
دا چې زمونږ د کیفیت څارون کې د کابل په اړوندو حوزو کې ګرځي او د هغوی څارنه کوي، نو موږ هره ورځ حتی د موین صاحب سره، د ریاست پوهنې د کابل سره دغه موضوعګانې، د ستونزې، د کتابونو ستونزې، ډیره مهمه ستونزه چې اوس فلحال په کابل کې پښتون میشته کورنۍ لري، هغه د استاد نشتون ده. نو موږ ډیره هڅه کوو چې دغه د وزارت سره او د کابل د پوهنې ریاست سره دغه مشکل حل کو او دغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړی سو. دغه استادان چې موږ ورسره مخ یو، د دوی نشتون سره او زده کوونکي تر دې پورې چې یا کتاب زیات و کم لري، خو چې کله ټولګي ته راسي او ټولګي کې مثلا یو ساعت درس وایي او شپږ ساعته د دوی درس، شپږ ساعته درس وي، یو ساعت درس وایي، نو طبعا د دوی کمه توقع چې دوی لري باید دغه د منځ ځي او داسې کارونو ته مخ کوي چې هغه زموږ جمعي سره.
ډېره ډېره مننه کاکړ صاحب. له نیکه مرغه زموږ بل میلمه ښاغلی عطاالله ویسا هم راسره په سټوډیو کې ځای شو. خره خلاص وایم تاسو ته ښاغلی ویسا.
سلامونه ترمن صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او درنو اورېدونکو ته
وعلیکم السلام. ویسا صاحب، مخکې له دې چې تاسو راشئ سټوډیو ته، موږ له استاد هیلی غرشین چې د مورا پوهنتون استاد دل، دوی مو هم په دې اړه پوښتنه درلودله چې دغه روان وضعیت چې کومه نوې سروې اعلان شوې چې 3.5 میلیونه ماشومان د ښوونځي څخه له زده کړو څخه بې برخې دي، بیا په دې کې 2.2 میلیونه نجونې دي، دا څومره د اندېښنې وړ دی دغه وضعیت؟ او تاسو به یو بل څه هم ورسره اضافه کوئ چې که څه هم لاملونه یو څه په ګوته شوي ول راپور کې مونږ درلودل په دې اړه، لاملونو په اړه یې راته وغږېږئ.
ښاغلی تورمن، اول خو موږ همدغه ارقام د یونیسف او له نورو ادارو سره نه منو، دا ارقام ډېر دي. 15.5 میلیونه زموږ ماشومان محروم دي چې خپله د معارف دریم ستراتیژیک پلان کې دی اټکلن 15.3 میلیونه یادوي، او یونیسف 3-4 کاله کېږي چې همدغه سروې هیڅته دوری راکوي، کله یو لک یو اضافه کې کله دوری کې چې همدغه سروې د کې کنه. یو مثال زه درته وایم چې د هلمند ولایت 1,00,000 ماشومان دوی محروم بلل، اما د نوي سروې مطابق 3.5 لک ماشومان محروم دي یوازې په هلمند کې. همداسې تاسې واخی هغه ولایتونه، هغه سیمې چیرې چې په دې 10 کاله کې محرومیتونه و، ښوونځي نسته یا یو شمېر، ګوره دلته 16 میلیونه موجود دي. د ښوونځیو نشتون، ټیټ کیفیت، غربت، د نجونو د تعلیم پر وړاندې باندې هغه فرهنګي دودونه، او خپله د معلمینو، د ښځینه معلمینو نشتون، هغه ستونزې دي چې لا په ډیرو ولسوالیو کې تر اوسه پورې موږ د 12 ټولګي یوه نجلۍ فارغه نه لرو. په ډیرو ولسوالیو کې لا تر اوسه پورې موږ یوه ښځینه معلمه نه لرو. دا چې افغان ټولنه یوه دودیزه کلتوري فرهنګي ټولنه ده، نو په دغسې ټولنو کې دوی نه غواړي چې د دوی لوڼې دي و ښوونځي ته ولاړ شي تر څو دولت ودې ته زمینه نه وي برابره کړې. دویمې لچ ما وویل چې ټیټ کیفیت په هغو سیمو کې چیرې چې د معارف کیفیت خراب دی، مسلکي ښوونکي نه لرو، کتاب نه لرو، تعمیر نه لرو، درسي مواد نه لرو، هلته ډېری خلک خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لېږي. یعنی بې اغېزې معارف چې موږ کله وایو چې هغه کومه لاسته راوړنه نه لري، د دوی ماشومان نسي باسواده کولی. یعنی چې کله چې یو استاد مثلا خپله په سم ډول باندې باسواده نه وي، پس مسلکي نه وي، هغه درس نسي، یعنی تدریس نسي کولای، زده کړه نسي انتقالولای، نو هغه معارف بې اغېزې دي. معارف په دې نه دی توانېدلې تر اوسه چې په ډیرو ولسوالیو کې مسلکي ښوونکي ولري، درسي مواد ولري. دریم چې مثلا هغه ولسوالی چې هلته په مطلق ډول باندې ښوونځي نسته، یعنی داسې ډېرې سیمې لا په افغانستان کې تر اوسه پورې موجودې دي چې له تاریخه تر ننه پورې ښوونځي هلته نسته، یعنی په مطلق ډول باندې ډېرې سیمې، ډېر کلي محرومې دي. شونځي نسته، معلم نسته، مطلق بي سواد دي. درې څلورم علت چې دی هغه خپله د کورنۍ بي سوادي ده. ګوره چې کله والدین بي سواده وي، د هغوی اولادونه بیا شونځي ته لیږل، د هغوی روزن تربیه کول دا مشکله ده. دلته مسؤلیت د نړیوالې ټولنې په دغسې ټولنو کې، په دغسې هیوادونو کې جوړیږي او د دولتونو جوړیږي، چې دولتونه خپل هغه د معارف په وړاندې چې کم ستراتیژیک پلانونه دی جوړیي په سم ډول نظارت او کنټرول سي. دریم دا دی، پنځم، چې له ولسونو سره باید کار وسي، عامه ذهنیت رامنځته سي، عامه پوهاوی پر اذهانو باندې د خلکو کار وسي. ځکه په افغان ټولنه کې تقریبا نږدې، یعنی دغه یو سل کاله کېږي، یو کرن کېږي چې د معارف په وړاندې باندې حساسیتونه راوپارېدل. ان د غازي امان الله خان له وخت څخه همدغه حساسیتونه راوپارېدل چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې او د هلکانو د تعلیم پر وړاندې، د ماشومانو د تعلیم پر وړاندې باندې ستونزې ایجاد شوې.
بل ښاغلی لیسا، تاسو دا لاملونه په ګوته کړل، څنګه دغه لاملونه په ګوته کړل؟ آیا د کوم سروې هم تاسو درلودله، کوم څېړنې تحقیقات په دې اړه باندې؟
موږ د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته سفرونه کړي دي، له خلکو سره مناستې کړي دي. هغه تیر څه چې کوم تاریخ، یعنی هغه څه چې پخواني لاملونه وله، د هغې د مطالعې له مخې او زموږ د ناستو ولاړو له مشرانو سره خبرې، له فعالانو سره، له ځوانانو سره، په سیمه کې له خلکو سره خبرې، زموږ د عامه پوهاوي کمپینونه، د عامه ذهنیت جوړونې کمپینونه، د دې لامل سوله چې موږ دغه لاملونه په ګوته کړل. یعنی دغه هغه لاملونه والا چې موږ عملا ته ګوته کړي دي. داسې نه چې مثلا موږ یا د خلکو د کتابونو څخه به هغه تیر تاریخ به راخلو، هغه سابقه به د خلکو راخلو، ماضي به راخلو، یعنی هغه گذشته چې کومه ده د گذشته به راخلو. ولې دلته هغه څه چې موږ عملا په سیمه کې لیدلي دي، هغه څه چې د معارف د کمزوري خدمات دي چې د معارف په سم ډول نشي ترسره کولای، او هغه چې مثلا د نړیوالو ټولنې کې چې دلته یو شمیر د معارف په برخه کې کار کوي، هغه ډونران لکه یونیسف او د چلډرن جی پی او یا یو شمیر نور چې د معارف سره ګډ پارتنرشپ دی لري، په ګډه باندې کار کوي، د هغوی کمزوري برنامه وي چې دی ونسو کولای چې په سیمه کې موږ ته یو قوي او اغیزمن معارف ولرو. یعنی دا د زده کړو شرایط ګوره په سیمه کې فرق کوي. د زده کړو شرایط په افغان ټولنه کې فرق کوي. که تاسو مزار یا هرات د زابل یا له روزګان یا له هلمند سره یا له کندهار له یو شمېر سیمو سره مقایسه کوئ، خدای هیڅ مقایسه ور نه دي. یعنی دا نه سیمه مقایسه کولای. ګوره په یو شمېر سیمو کې د زده کړو شرایط چې دي هلته برابر دي، عامه ذهنیت جوړ دی، او پر یو شمېر سیمو باندې عامه ذهنیت خراب دی او عملا کار سوی دی، مثلا د دې د ذهنیت خرابۍ لپاره پرلپسې انقلابونو، پرلپسې بدلونونو همدغه زمینه برابره کړله، خلک یې په همدغه بې سوادي کې رالوی کړله. نن د دې پر ماشومانو باندې هم همدغه اغیز دی. دوی نشي کولی چې له دغسې حالاتو څخه ځان راوباسي او خپل ماشومان باسواده کړي. ولې دلته مسؤلیتونه چې ما مخکې هم وویل، مسؤلیت د چا جوړیږي؟ د معارف په لومړۍ درجه کې، خاصا د دولت جوړیږي چې دې سیمې ته امتیاز ورکړي. ګوره په کومه سیمه کې چې ته معلم نه لري، نو خو مجبور یې چې هلته معلم پیدا کړي. معلم مثلا له کابل پیدا کوي، له مزار پیدا کوي، کې له کندهار پیدا کوي، یو ولسوالۍ ته، چې هلته ته باید منطقوي معاشات اجرا کړي. ولې معلم هغه سیمې ته ورسوي؟ درېم یو شپږم یو ستونزه دا ده چې دلته زموږ معارف خپله د ولسونو سره کار نه لري کړي. یعنی دا چې معارف ولسي کوي، نو د ولسونو سره باید کار هم وکړي. اغه شوراګانی، قومي شوراګانی چې جوړیږي، له هغه شوراګانو سره، له ځوانانو سره، له فعالانو سره، له ملایانو سره، له مخورو سره، له عالمانو سره، کچی په یو شمېر سیمو کې بل پر دی وس وای 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 یو ستونزه جوړیږي، نه امنی جوړیږي. تاسو کولای سي چې هم دغه ستونزه د قومي متنفذینو لپاره حل کړی. تاسو نه کولای چې مثلا ونه دادا لامل دی ولی حل لار باید ورته ولري. داس نس کېدل چې د نامي لوجه ما شونځي بنديږي، یا د معلم د نشټن لوجه بنديږي، یا د کتاب لوجه بنديږي. ولی دولت خو بیا کولای شي، هغه پلان لري، هغه بودیجه لري، یو ځانګړی بودیجه ورته اختصاصولای شي. ځکه چې ستا یو نسل له ناورین سره مخ دی، د ناورین د بحران د مخنیوي لپاره که خپل یو دولت، که خپل یو ټولنه دا توانایي نه لري، بیا په نننۍ نړۍ کې د نړیوال ټولنې د همکاری څخه ل یو شمیر خاص او ځانګړي بودیجو څخه د دونرانو څخه د استفاده کولای شي.
اخلی استاد تاسو کړه ته وې وساسه په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې ډېرې ستونزې مثلا فرنګي او دودیزی ستونزی دی مثلا کورنۍ دې لپاره چې د جنو لپاره هغه ښوونځی ودانۍ نه لري، مثلا معمولا په خپل کلي کې چې موږ اوسېږو په خپل هغه ولسوالۍ کې هلته د جنو لپاره یو ښوونځی دی، هلته صنفونه شته دی، ټولګي شته دی، ولې دیوال نه لري دغه دغه چې زیاتره دې لامل شوي چې مثلا یو شمېر کسان خپلې لوڼې مکتب ته ښوونځي ته پرې نه دي. دغه شان خزینه استادانو نشتون، تاسو په همدغه ملان په یو داسې پانتون کې وظیفه اجرا کوئ چې هغه ټول دی خزینه پانتون دی، مثلا محصلین خزینه دي، کارکوونکي خزینه دي، استادان خزینه دي، دې ټولو ته پام سره دغه تجربې ته پام سره څه فکر کوئ چې دغه ستونزه څومره جدي ده؟
ډېر زیاته مننه توروان صاحب، ستونزه خو واقعا جدي ده، ځکه اول خو موږ همداسې چې زموږ د ورور ویلې یو فرهنګي ټولنه، نو کله چې فامیلونه د پوره سواد نه برخورداره نه وي او پوره معلومات په دې موردونه لري چې زده کړې، هماغسې چې وایي چې په ښځه او نره فرض دی، دا فرض باید په ځان باندې قبول کړي. او دغه مسائل د دې سبب شوي دي چې زمونږ خويند د تعلیم نه لري پاتې شي، ولی کداغه تجربه ته راوړو وګورئ، مورا اوس په افغانستان کې ډیره ښه تجربه ده، ځکه د دروازې د ګر نه نیولې تر باغوانه پورې ټول ځانانه دي، او دلته موږ د دسې ولایتو ننجونې لرو راغلي دي په لیلیه کې را سره درس وایي چې هغې ته په خپل ولایت کې د تدریس زمینه دغه نه وه، ده مسایده نه وه، ولې دلته ډیره په آرامۍ باندې درس وایي، ځکه د الف نه تریا پورې ټول کارکوونکي ښځینه دي. او دا فکر کوم دا یو ښه تهداب کې خوستل شو د دې دپاره، ګر چې په شخصي سکتور کې دی، ولې یو ښه تهداب کې خوستل شو د نجونو دپاره، ځکه موږ فرهنګي ټولنه کې ژوند کوو، موږ په یو مذهبي ټولنه کې ژوند کوو، که چېرته مکتب اتاق ولري او چاردیوالي ونه لري، دا په دې معنی ده چې بیا هم زموږ نونه خوندي نه دي، ځکه هغې د چاردیوالۍ شاته په هغه دیوال په صنف کې درس وایي، هغه دیوال د دې ارتباط د بیرون محیط ته قطع کوي او دی لږ ذره مسؤونه کوي. او دا مسله ډېره جدي مسله ده، مثلا په ځینو ځایونو کې موږ د نجونو مکتبونه اصلا اتاق ورته نه لرو، دا خو شاید په ځینو ولایتو کې اتاق ولرو، په ځینو کې اتاق نه لرو، نجونې د دیوال سوري ته ناستې دي درس وایي. حتی په یو ولایت کې چې زه تقریبا څلور دېرش ولایتو ته هر یو ته شاید اضافه د لس دفعو نه تلیم، ولسوالۍ ولسوالۍ ولشت بلشت کې ګرځېدلم، ځکه زما رشته داسې ده چې هر قابلیت ته باید ورسېږم. موږ داسې ولایت لیدلی دي، تاسو باور په خدای وکړئ چې د پاسه په باران ورېده، اچوي په اسمان سورې په ستوري او په ځمکه سورې نه لري، زموږ متعلمینې خویندې دغسې بې سوري ناستې وي او درسې وي او په کتابچو باندې باران ورېده، نو په دغه صورت چې یو څوک په دغه شرایطو کې راشي درس وایي، تاسو مطمئنه شئ چې دا ورو ورو د درس نه زړونه سړېږي. نو یوه ښه لاره دا ده چې موږ په دې شیانو باندې ډېر زیات ژور فکر وکړو. ژور فکر په دې معنی چې موږ هغه یو بار مصرفه کار ونه کړو د دې مسایلو دپاره، کولی شو هماغه کوم پروتوکول چې دی لکه پی 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 چې وایي پبلک پرایویټ پارتنرشپ، په ځینو ځایونو کې که چېرته د دولت زور نه رسېږي، وړدي کې خصوصي سرمایه داران ته وخت ورکړي چې د نجونو دپاره دغسې فعالیت وکړي او د دې کارونو مخه ونیسي، د دې بېسوادۍ مخه ونیسي. دا یوه ډېره مهمه موضوع ده. فکر وکړئ، دولت ورته زور نه لري، ولې یو سرمایه دار کولی شي په هماغه ولایت کې اوسېږي، دغه ولایت دی د قومي حمایت نه برخورداره دی، قوم ورسره کومک کوي، قوم ورسره همکاري کوي، وردی کې اجازه ورته چې د نجونو دپاره هلته مکتب شروع کړي، وردی کې اجازه چې د نجونو دپاره هلته پوهنتون شروع کړي، وردی کې اجازه چې دغه ولایت نجونې باسواده. زه راځم، توقع مې ده چې ښځه مې، خور مې، لور مې یو زنانه ډاکټر وګوري، ولې خپله په ولایت کې باسواده ښځه ورته نه لرم. همدا اوس چې دا د تذکرو د ثبت دغه روان دی، موضوع د بل طرف ته نه ځي، په یو ولایت کې ثبت کېده، هغه څوک چې کېنولی و چې نوم ثبت کړي الف ب یې نه شوه کوه، آخر مې ورته وویل دا قلم راکړه چې زه نیم ساعت ستا سره کېنم، دلته زه درته راجستر وکړم. علت یې چې دی، زموږ د ورور اشاره وکړله، کیفیت کته دی، زموږ د تعلیم کچه ټیټه ده. رښتیا وایي، استاد د نهم صنف متعلم دی، ورځي اووم صنف ته درس وایي، یا زموږ دې ورور چې مخکې یاده کړه چې 450 متعلمین دي، دوه استادان دي، نو دغه دوه استادان فکر وکړي که چېرته هر استاد درې هدف د یو شاګرد دپاره وټاکي، په دې معنا چې استاد څو دفعې باید یو شاګرد ته ورشي، 450 شاګردان ته ورشي چې هغه درې هدف نه د اقل یو لاسته راوړي. نو د دې په خاطر باندې دا یوه ډېره جدي مسله ده توروان صاحب، دا یوه موضوع نه ده چې موږ یې په خبرو حل کړو، دې ته باید یو تهدابي فکر وشي او دې ته باید یو سم تهداب کېښوستل شي، ځکه که چېرته په یو کور کې پلار باسواده، هغه د کور دپاره رزق راوړي، اولاد ته ډوډۍ پیدا کوي په هر شکل، ولې که چېرته په یو کور کې مور باسواده تاسو په دې مطمئنه شئ چې جامع باسواده کیږي.
دقیقا مرنه قدرمن اوریدونکو، تر ویلاند دمی ورسته تاسو هم را خلوص تاسو اړی کې په دې اړه تاسو کولای شئ خپل نظرونه سره شریک کړئ. د غشان لمل منوک څه پختن لري زموږ ملمنې پختنې هم یو څه ملمنو سره پاتې دی، هغه به هم مطرح کو. د اړی کشمیري ځان سره یاداش کړئ 0999 1540 او 0922 1555. ور ورځو یو دمی ته تر دمی ورسته بیا راګرځو او تاسو ټلیفوني اړیکه سوابو.
ځوان فکر
متاسفانه دموږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون باید تطبیق سي. کله د قانون تطبیق سي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سم نه نو ټول نن د حساب سم دي ډېر څه پرمختګونه شوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
قدرمن اوریدونکو بیا هم خرغ ناس، یو ځل بیا زه د تلیفون شمیرې لانوم 0999 1540 او 0922 1555. هغه دوستان چې اوس له موږ سره یو ځای شوي دي دوی لپاره هم دغه موضوع اعلانومه. موضوع دا ده چې په افغانستان کې د نوي سروې له مخې 3.1 میلیونه ماشومان چې شاوخوا 40% جوړوي له زده کړو او ښوونځیو محروم دي، چې زموږ مېلمه ښاغلی لوی صاحب دا شمیر ډیر غنی. په دې اساس نظرم اخلو چې اغیز به پټولنه چوي او په ځوان نسل د ماشومان دی لوی ځوان نسل به وي، په دوی ځوان نسل به اغیز وي. په دې اړه باندې تاسو نظرونه هم پوښتو او کله درنه ملمنو څه پوښتنه لري یو ورېدم کړه سره ټلیفون پلی کړي bale مهرباني وکړئ. ازادي رادیو دا
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه ټول مونږ ته تاسو ساسو درنه مېرمنو ته د زادر ټول ګلونه ورته ته کاروانم ته زابل څخه تماس نیولې ده.
ها کاروان سه مېرمنې او کې له زابل څخه مېرمنې
مننه ژوند اوسه ټول مونږ سره وکړ موزه تا کل سره د دای واځ د موزه مده کوم جو وای چې یاره زموږ اقتصاد سره ځای پسی یا کوم د بل لارې سره ونه غوړس دا د موزه د زاف لا غون سنت یو خطر ده. موږ نن سبا پر دې باندې کوشش کوو چې هغه ځوانان یا هغه ماشومان چې تر ښوونځي پر ورسو دغه هغه ذهنیت د سرجو په دې وطن د جوړېدو تر شا د یو څه راپاتې تقریبا لکه اوسې ویسا صاحب وویل چې 6 میلیونه یا 15 میلیونه ماشومان موږ بې سواده لرو پیلند. دا خو په وخت سره د 10 کال د حکومت را تېر کړي دي، را تېر کړي دي همدا سروې د 10 کال سره په برابر د یو کلن تر 10 کلن پر راپور چې شوی ده. تر هغې نه مخکې کوم بې د پزمر کورونی د سواده ونو وسیږي موږ د سواده نشو ګرځېدلای. که په کورونی کې پلار مور په خپل دغه پونه چې زه د زوی یا د اولاد آینده د ټولنې او د کور لپاره جوړ کړم هغه تر هغه اندازې په نشي کولای چې خپل زوی ته دغه تربیه ورکړي، که تر دغه اندازې ورسي او هغه دا خو هغه څه ورسره مخ یو او د دې د مخنیوي لپاره چا هیڅ کړی دي. که دولت ورته کړی ډېرو دوستانو ګور به دغه مېلمنو خپل پر دغه باندې ډېر خبره وکړله او ټول مشکلات یې بیان لوی خوان د شونځي یا د تعلیم په هغه خپل اصلي ادب د ترلاسه کولو لپاره لوی خوان پرانی یو زموږ د خوانو د لپاره نن دا زمينه نه د مسایې څه وي کارتون شو شونځي کارتون شو استاد ورته ورول سي کارتون کیفیت برابر سي کارتون شرایط برابر سي اما هغه خپل کور ته شونځي پر د تللو لپاره خپل امنیت نه سي احساسولای. تر په وار وار باندې سکسي سوي د داخل د شهرونو کې چې د زورواکو له خاصه د بل له خاصه د بل له خاصه پر مخ ته تیزاب واشل سوي دي، بې عزتي ورته رسیدلې دي. حتی په داغه داخله غوای و جنسيتي او تبعیض او جبنې تبعیض او قومي تبعیض په دې باندې غډیر دا ټول به د سرویس ښکار کې مستر دغه اندازې را ورسېخو دغه د مخنیوي لپاره تر اوسه چا قدم نه کوي پورته سي دا کار کته او که زبستا لاس وروتړم
دا به یو څه قدم پورته کی څنګه قدم پورته شي راځي ستونزې مې یاد
نن ولنګ دغه ځای ارچاته معلومات معرف وزارت دنده ته ده وزارت خپل مسولیت تر دغه اندازې نه در ګرځولې چې دی ځان د دې خلکو وبولي، د دې ملت یې وبولي. ولې ځان یې داسې یو جوړ کړی دی لکه موږ یو خصوصي پوهنتون چې پیسې غواړی وای که په دغونو پیسو باندې زه تا فارغوم که راځې راځه که نه راځې کور یې آباد. نن د معرف وزارت تر همدغه اندازې ځان رسولی، ځان یې د خلکو نه ده ګرځولی، ځان یې عام ځان یې د ټولنې د خلکو سره آګاه نه ده ګرځولی. هغه عامه پوهاوی خو نشي کولی چې یا د دولت یو بل ارګان ولاړ شي، امنیتي ارګان ولاړ شي او خلکو ته په مسجد کې کښېنو چې یاره خپل بچان ښوونځي ته راواستوئ. هغه خلک چې په خپله نه پوهېږي هغه به د دوی د اولاد آینده لپاره څه وکړي؟ هغه خلکو تعلیم نه کړی، هغه خپل اولادونه باندې څه تعلیم وکړي؟ دا خو عامه ذهنیت جوړېدل غواړي، دا خو عامه پوهاوي ته ضرورت لري. دا خو هغه خبره ده چې د کلي د ملک سره، د کلي د
ډېره مننه، واقعا ډېر ښکلی خبرې جار مشم ژوندي اوسئ خیر چارې. بل اورېدونکي هم را سره په کرخه دی، بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې ازادي راډیو ده،
السلام علیکم. ما صاحب تاسو ګرانه مېلمانو ته ګرانه سلام هم دي کیږي باندې کوم لال محمد اخونزاده د کلکان.
اخونزاده صاحب له کلکان نه مهرباني وکړئ، موضوع ما اخیستې ان شاء الله. بلې
موضوع اخیستی ده، بله بشکه موضوع هم اخیستی ده. راشی داغ باراکی با خبری اوکو دری میلیون و پنجه میلیون ماشومان چی بیرون دی اخو صحیح ده دا کم چی دا کم ماشومان واره چی مکتب دی دیده دا دی تعلیم کشه دیر زایی کده خب دین اشی بیلای دوائن درین تای پاریخ کدی ناکامی دل پا مکتبو که ده سارا نشته په کار دا چې تعلیمي نصاب زمونږ د تعلیمي نصاب چې دا بنیاد د دې بنیاد خام ده، د خامې خټې ده، د خامې خاورې ده. هر کله چې د ملک تعلیمي نصاب بنیاد د خامې خاورې د خامې خټې شي هغه هېڅکله پرمختګ نه شي کولی. هغه که معلم مې بره چې لاړ شي خاین به کېږي، که وزیر مې چې بره لاړ شي خاین به کېږي. زما له خبرې ښه په غور دي وزارت معارف واوري. وزارت معارف دې په جګ چارواکي کله چې په یو ملک کې په پاکستان کې مونږ اوسېدو زما بچیانو سبق ویلي، هغلته اول نرسري وه پریپر وه کې جي وه درې کاله به یې سبق ویلي، دی به بیا اول سیل ته لاړ. نو دلته خو قربان داخل شوی نه یاله پوهېږي زدی نه کالته ایسته دویم ته فیله شي سې نه ویلي بل کالته ایسته درېم ته ورفیله شي. نو دا به څنګه بنیاد شي؟ دا به څنګه په دې ملک کې شفاف حکومت را شي؟ دا به څنګه په دې ملک کې شفاف عدالت را شي؟ زمونږ بنیاد چې کله د خانې خطې د خانې خاورې
مہربانی آزادی راڈیو دا. بل استاسی اڑیکہ روغ ادا مہربانی اوکے. وعلیکم السلام، چوک لکم اسا
کدلی شروع جوړ دی اسمه مله تم سره غلا سم مو کوم هم شایسته پر دمو ده په وڅ وڅ دي وزارت وای کنه مشکلات دي چې د دې د درس کتابو مشکل زیات دي کنه حال دي چې هم درنګ دغه یو څن ځل زیات دي چې کله خو نه کین څه د کوټه دې ګلم زوره کې چې نو مله فایده به کله چې په ټولنې کې د څه مقصد کو پر مقصد او خپل خپل څه مله فایده خپل د کو په خپل مشمان ته کړو او ته کړې مله فایده ټولنه پر مقصد سره شي.
مننه مانی صاحب، ژوندی اوسئ کور ودان. قدر من اوریدونکو ستاسی اړیکه انشاءالله وروسته بیا هم راخلو. اوس پراش خپل درنو میلمنو ته کاکر صاحب دغه یو اوریدونکي د لال محمد اخونزاده په نوم د کلکان دوی په خپل خبرو کې وی چې ناکامیدل بیخی نشته. تاسو چې د پوهنې وزارت د کیفیت د څارنې یو کارمن دی یو مسئول دی، دې موضوع ته څه جواب لري؟ یا رښتیا هم دغه سی یو څه روان دی؟
بالکل، دې اخونزاده صاحب ورور ډیر سم خبر وکړه. دا هغه څه دی چې مشته د شپاړس یا د ولس دغه کلون را پاتې ده. نو دا سی ډیر مثالونه ما سره سته چې د لکه څنګه چې اخونزاده صاحب ویلي. اوس تاسو فکر وکړئ چې د کابل په ولایت کې موږ په دوه هفتو کې د کتابونو موضوع د تعلیمي تعلیم لکه څنګه چې تعلیمي کچه استادان هغه اول ټولګي او دویم ټولګي ته چې درول دي هغه په ډېره اندازه کمزور دي. نو یو لکه شپږ زره کتاب موږ د 13 حوزې نه وروسته څلور میاشتې نه راټول کړي دي. نو تاسو څه فکر کوئ چې یو اړخ د کابل کې کتابونه شتون نه لري او بل اړخ د کابل کې په ډیپوګانو کې تر 150,000 پورې کتابونه موجود دي، آیا دا منیجمنټ کیدلی شي؟ دوی دغه اوریدونکو څخه زه بخښنه غواړم په دې خاطر چې متاسفانه زم د پوهنې وزارت کارکونکی یم. نو دغه ستونزې سته. بله مثلا داسې لکه د کابل ولایت نور ولایتو ته خو نه ځو، د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ د خاک جبار ولسوالۍ کې داسې ښوونځي ما لیدلی دي چې دولسم ټولګي نه یې زده کوونکی فارغ شوی، تو په خدای باور وکړه چې هغه نشي کولی چې هغه خپل نوم یو چاته یو ورقه د عرض ولیکي. نو دا ډېره غټه ستونزه ده. ستونزه کوم ځای کې ده؟ ستونزه خو ورزو د سار نه مازیګره پورې هغه دغه ټول مشکلات څیړو، د خلکو سره خبرې کوو چې موږ څنګه کولای شو دغه مشکلات ته د پای ټکی کېږدو. نو دومره زیات مشکلات د مخې ته راځي ترمن صاحب چې هېڅ همداسې جام ورته پاتې کېږي چې دا مشکل اوس موږ د کوم ځای نه شروع کړو او څنګه یې حل کړو.
مننه کاکړ صاحب. ښاغلی ویسا، که تاسې د میلمنو په خبرو څه ورضیفه کوئ، د اورېدونکو په خبرو بخنې سره، او یا هم مثلا څه نوي ورسره زیاتوئ. د دې تر څنګ مخکې استاد وویل چې که چیرې دولت دغه امکانات نه لري، حکومت نه لري، دغه چانس ورکړي خصوصي سکتور ته چې هغوی سرمایه ګذاري وکړي پانګونه وکړي په دې برخه کې. فکر کوئ چې څومره مؤثر تمامېدلی شي دغه اقدام؟
زه څو موارد دلته راځم چې یوه موضوع خپله د زابل څخه چې کوم ورور ټلیفون وکړي، په ټولنه کې د ماشومانو د روزنې لپاره د زده کړو لپاره یوازې مسؤلیت د دولت نه جوړیږي که نه. دلته مور او پلار په سیمه کې عالم، ځوان پال او ملا، قومي مشر، دا ټول مسؤول دي من حیث د یوې ټولنې چې دی د خپلې ټولنې لپاره کار وکړي. یعنی هغه مشر که د ټولنې مشر دی، نو د خدماتو هغه ابتدایي خدمات چې د انسان بنیادي حق زده کړه ده، د هغه لپاره باید مبارزه وکړي. او د مور او د پلار یوازې مسؤلیت دا نه دی چې دی اولادونه ته خواړه برابر کړي، بلکې د دوی مسؤلیت دا دی چې د هغوی د زده کړو غم وخوري. دریم، موږ څه وخت کولای شو چې مثلا زموږ د ماشومانو دغه د زده کړې کچه چې ده دا ښه کیفیت د دوی د زده کړې چې ده دا سم وروزو او په دغه کې تغیر راولو، په زده کړې کې تغیر راولو. هغه وخت کولای شو چې خپل مور او پلار باسواده وي، والدین باسواده وي. یعنی والدین کولای شي چې په خپل کور کې د ماشوم سره په څلورویشت ساعته کې یا په څلور ساعته چې دی په ښوونځي کې دی، دغه اضافي چې په کور کې دی په کور کې د دې لپاره مهالویش وټاکي، په هماغه مهالویش کې دی ورسره کومک وکړي. خو که مور او پلار باسواده نه وي، نو څنګه ماشوم ته مثلا دی هغه په درس کې ورسره کومک وکړي؟ یعنی دا هغه ستونزه ده چې د کلکان څخه لال محمد صاحب وکړله. نو هغه وخت چې مثلا مور او پلار د خپل اولاد سره کومک وکړای سي، بیا کولای سو. او ناکامي حل لار نه ده. که همدا ناکامي وي، کال پر کال به همدا ناکامي وي، ځکه چې دا شاګرد نور هم لټ او غبی مخته کوي، همداسې به په هماغه ټولګي کې پاتې وي، دی نور هم خواتوره کیږي، له زړه ماتیږي، ښوونځي ته بیا په سم زړه باندې نه ځي. ناکامي حلاره نه ده. د ماشوم سره باید کار وسي، د ماشوم سره باید په کور کې په ښوونځي کې کار وسي. خو له بده مرغه چې زموږ د ښوونځیو کیفیت څخه موږ ټوله سره ټکو خراب دی، ځکه چې څلویښت سلنه زموږ استادان په ټول افغانستان کې مسلکي دي، دا شپېته سلنه چې دي دا غیر مسلکي دي. یعنی مسلکي ښوونکي موږ نه لرو. همدا ستونزه مستقیما تاثیر کوي پر کیفیت باندې. راځو دې ته چې مثلا د معارف خدمات چې دي، دغه خدمات نه سي ارزښت کولی. دا معرف چې دی دغه دغه معرف وزارت تر توانایی لوړ دی، ځکه چې معرف ورته په مکمل ډول باندې هغه بودیجه چې دی ټاکلې ده هغه ورته نه لري. تاسو که د معرف دریم ستراتیژیک پلان وګوري، هغوی په 1400 کال کې دی ولاړ دی پر نړیوالو ډونرانو باندې چې نړیوال ډونران مرسته ورسره وکړي. عادي بودیجه چې د زموږ او که انکشافي بودیجه ده دا وړ نه ده، دا به پر نړیوالو ډونران د دې سره مرسته کوي چې تر څو زموږ معرف دا وده وکړي. نو کله چې معرف دپاره مثلا ته بودیجه نه لرې، نو کتاب نسی وړاندې کولای، تعمیر نسی وړاندې کولای، درسي مواد او خپل مسلکي ښوونکي نسی روزلای، نو همدغه ستونزه ده چې زموږ لا اوس هم ډېرې سیمې هغه سیمې چیرې چې مثلا ښوونځي تیر څو کلونو کې بندې وي تر اوسه هم بندې په دې وجه باندې پاتې دي. اوس موږ ټولې خلاصولی سو بندې په دې وجه پاتې دي چې ښوونکي ورته هلته نه لرو، هلته ورته درسي مواد نه لرو، هلته ورته کتاب نه لرو. شاګرد ستا قوه ستا، ولې د دې دپاره هغه پوټینشیل چې موجود دی د هغې دپاره ته ښوونکی نه لرې، ته مواد نه لرې. راځم دې ته چې مثلا اوس خصوصي سکتور زموږ د هیواد 60% تر پکر تر کرشې لاندې ژوند کوي. آیا په لرې پرتو سیمو کې کولای شو چې مثلا همدغه په شخصي لګښت باندې خصوصي سکتور دغه خدمات وړاندې کړي؟ زموږ ولس توانایي لري؟ نه، زموږ ولس توانایي نه لري. دلته په شاریاتو کې که هغه کسان چې توانایي لري دا پر څو کټګوري وویشل شي چې هغوی د خپلو بچانو غم وخوري، هغوی خصوصي سکتور ته واستوي.
اما چیرې ښاغلی ویسا، که چیرې یوازې هدف تجارتي نه وي کنه، آیا نشي کولای مثلا خصوصي سکتور په داسې مثلا چې کېدای شي چې هغه د سیمې خلک کنه د خپل هغه وس مطابق مثلا یو خونه په یو کور کې په یو دغې کې ځانګړي کې یو څوک لوستی چې د هماغه کړي وي دغې وي هغه د استاد په توګه باندې معرفي کړي، د زده کوونکو ته درس ورکړي، په داسې رقم ته
دا یو لار ده، یو حرکت دی، یو مدني حرکت دی. خو له بده مرغه همدغه فرهنګ دلته نه دی رامنځته، دا ډېر کمزوری روان دی. یعنی په ټوله نړۍ کې که خپله له معارف سره د سیمې د خلکو له ولسونو مرسته نه وي، هغه خدمات په سم ډول نه ارزه کېږي، ځکه چې خپله کورنۍ دي، مور و پلار دي، د سیمې خلک دي، قومي شورا دي، سیمه ییزه شورا دي، محلي شورا دي، د معارف د کیفیت څخه نظارت کوي. د شفافیت لپاره دی نظارت دی، یعنی تاسو ولسی نظارت کولای سي. او همدا خلک خپله لګښت کوي، هغه شوراګانی لګښت کوي، د همدغې لګښت یوه برخه پر دې باندې مصرفېږي چې معرف ته ځای ورکړي، معرف ته مثلا د یو معلم معاش ورکړي، کتاب ورته راوړي، مثلا دغه اضافي کتاب، یو هغه کتاب دی موږ درسي کتاب لرو، درسي کتاب خو بیا مثلا دولت مکلفیت لري، مکلف دی چې مثلا د خپل مکلفیت له مخې همدغه کتاب راوړي. ولی که چیرې کم بود وي، بیا زموږ هغه تجاران چې په دې وطن کې ګټه کړې ده، همدغه ټولنه ورباندې حق لري، همدغه خلک ورباندې حق لري، همدا هیواد ورباندې حق لري چې دی دلته پانګونه وکړي، خیریه بنسټونه رامنځته شي، د خیریه بنسټونو له لارې د دې یوه برخه د پانګې په لرې پرتو سیمو کې، هغه سیمې چې ډېرې وروسته پاتې دي، هلته چې معارف ډېر زیات خراب دي، هلته چې معارف نسته، د دې له همدغې پانګې څخه باید په هغه سیمه کې برخه واخیستي. دریم هدف باید یوازې تجارتي نه وي، دلته یو برخه باید خدماتي وي، خدمات وي باید، یعنی ګټه باید وسی، ولې ګټه په هغه اندازه باندې وسی چې زه د خپلې ټولنې څخه ارزیابي ولرم چې زما ټولنه څومره توانایي لري. نه چې ته مثلا اوس په شاریاتو کې ستا پیس دومره لوړ وي چې هغه ملاماتون کې وي، یعنی ملاماتون کې خدمات باید نه وي.
مننه استاد. یو خبره ویساس په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه، هغه دا چې معرف دونه توانایي نه لري چې په دومره شمیر کسانو ته دغه خدمات ورسي. په اردو ژبه کې یو متل دی، وایي چوټه خاندان زندگی آسان. اوس که تاسو د طبي علومو یو استاد یې، که تاسو په برخه کې چې څومره دې برخه کې مثلا کار کول په کار دی، په هر اختیار هم که په یو کور کې مثلا یو څوک دوه ماشومان ولري نسبت دې ته چې اته ماشومان ولري، فکر کوم چې تعلیم ته، تربیه ته، خوراک ته، پوښاک ته اړتیا ته ښه رسېدلی شي. او کله چې دغه نفوس یو څوک دغه وي، حکومت هم ورته کولی شي چې ښه خدمات راکړي. فکر کوئ دې برخې ته که ډېر لرې نه شو د موضوع نه، څه څه څونه پاملرنه پکار ده؟
ډېر ډیره مننه تروان صاحب. یو مهم موضوع دا ده چې په افغانستان کې راځي چې قبول کو ټول ودونه به پلان کیږي ټول اولاد داری به پلان راځي. یعنی مخکې د دین زموږ ځوانان د واده لپاره پلان نه لري او به کله واده کې د اولاد لپاره پلان نه لري. فقط هغه یو د چا فابریکه جوړی نو هر یو باید تا او نه ولس اولاد ولري که په صحت باندې ښه تاثیر کوي که په صحت باندې بد تاثیر کوي. تاسو فکر کوئ چې یو فامیل هغه ستاسو خبره کوټې فامیل ښه ژوند څومره چې فامیلونه دې موضوع ته ډېره توجه وکړي په څو برخو کې دی ګټه کوي. یو ژوند په پلان مخې ته ځي کولی شي په ډېر کم عاید باندې ډېر ښه ژوند مخې ته بوځي. دویم کولی شي چې د خپل اولاد صحت ته دغه مور د بطن نه چې دا کله حمل اخلي تر هغې چې یو ماشوم خپل قانوني سن ته رسیږي ډېر ښه ور ورسیږي. درېیم دا چې دوی کولی شي ډېر ښه په یو کم اولاد باندې ښه درس وایي. هدف دا ده چې ښه درس په دې معنی مثلا په یو کور کې اته ماشومان دي یو پلار د اتو کتابچو د اخیستلو توان نه لري. یوه مور اتو اولادونو ته سار کې د چایو د تیارولو توان نه لري چې هغه مکتب ته ولیږي. څه پاتې دې ته چې هغه بیا کینی هغه سره درس وایي ځکه هغه مجبوره ده هته جوړه بوټان پاکي هته جوړه لباس پرې مینځي هته ته ډوډۍ پخه کي هته ته دود کېدو ځای تیار کړي. نو دا موضوع ډېره مهمه ده که چېرته په دې موضوع باندې زمونږ کورنۍ توجه وکړي. یعنی هدف دا نه دی چې دوی د اولاد نه راوړي، هدف دا دی چې دوی د اولاد راوړي. ولې که اولاد راوړل د پلان مطابق مخې ته لاړ شي دوی ډېرې ستونزې کولی شي چې حل کړي.
مننه. راځو دې برخې ته نتیجه گیری کوو. د ټولو ملمنو خبرې راخلو هغه دا چې اوس دغه روان وضعیت ته په کتو چې دغه ماشومان مثلا رالوی شي پنځل کال شپږ کال او کال وروسته دا ځوانان شي دوی مثلا د زده کړو نه بې برخه وي دغه وضعیت باندې د افغانستان په دې پرمختګ مخه یا نه نیول کیږي نه ډب کیږي که کیږي څه کول پکار دی باید څه وشي کاکر صاحب میره بنی
مننه. دا چې یوازینی د حل لار د افغانستان د خلاصون او د دې هیوادوالو د بچیانو د خلاصون لار هغه ډېر تړاو چې اوس د دې شیانو سره لري هغه صلح ده او بل اقتصاد ده. ګورئ تاسو فکر وکړئ زموږ اقتصاد ته خو یعنی نړیوال هم حیران دي چې دغه خلک په څه حالت کې دي. دوی سره به تر کمه وخت پورې موږ مرسته کوو. یعنی داسې حالت ته موږ نه یو رسیدلی چې د دې شاید اوسو چې په افغانستان کې یو بنسټیزه پروژه پلیسی او هغه نه خلک استفاده وکړي هغه کې خلک کار وکړي د دغه ستونزې دغه فکرونه چې همیش د یو والد سره یي چې زه به د خپل اولاد ته څنګه رزق را پیدا کوم او څنګه به دی روزه م تر دولسمه پورې. زه فکر کوم یوازینۍ ستونزه چې زمونږ دغه 3.1 میلیون ماشومان چې بې برخې سوي درسونه یا محروم دي یوازینۍ لامل یې جنګ ده چې نړیوال ټول کمی سرویګانې چې کړي دي اوس هغوی ویلي چې هر شپږم ماشوم په جګړه کې ده. نو زه فکر کوم چې دغه ټول کوچنیان و زمونږ دي
یا به څه باید وشي.
بس صرف یوازینۍ لاره یې اقتصاد جوړونه ده او جنګ بس کونه ده.
سر یو شی وایم مخکې استاد یو ششې ته اشاره وکړله او ما هم غوښتل چې همدې ته اشاره وکړم. په افغانستان کې د نفوس کنټرول نشته. د نفوسو کنټرول چې کم نه وي په هغه کې په هره کورنۍ کې لس ماشومان وي چې دا د یوې مور و پلار تر د روزنې تر سویې لوړ کار دی. یعنی کله چې موږ نړۍ ته یو ماشوم غواړو یو بامسؤلیته ماشوم موږ نړۍ ته غواړو چې دا باید د هرې کورنۍ مسؤلیت وګرځول شي. دولت په دغه ټولنه کې بي سواده ټولنه کې بیا مجبور دی چې د خلکو د نفوسو د کنټرول لپاره تبلیغات وسی د سیاسي عامه وزارت د معرف وزارت د ټول لپاره کله کز موږ ماشومان به مسؤلیت نړۍ ته راسي هغه د خپل هیواد په وړاندې مسؤل د ټولنې په وړاندې مسؤل د نړۍ د انسانیت په وړاندې مسؤلیتونه درکوي. یعنی دوی مسؤلیتونه درکوي خو که مثلا د نفوس کنټرول نه وي بي سواده پاتې کیږي. د بي سوادي څلوېشت کاله نتیجه هم دغه ده چې زموږ په ټولنه کې جنگ روان دي. نو موږ دلته اوسنۍ زه پر یوه شیبه نه چې موږ تاکید کوو هغه په افغانستان کې با کیفیت زده کړې دي، تعلیم دي، تعلیم حل لار ده، زده کړې حل لار ده.
څنګه کولای شو چې رايو
دا د یو کوي کنټرول سیوی معرفت لارې مشکولای شو، یعنی چې هغه پلان چې کوم د معرفت او د دقیق سر ویل مخې باید زموږ په هر کلی په هر سیمه کې د هر ماشوم پر مخ باندې باید د نر او ښځې پر وړاندې باید شونځي خلاص شي.
استاد پلان ډول که ستاسو نظر هم واخلو
ډېره زیاته مننه. تروان صاحب، زه د دوستانو سره هم نظر یم، یوازینۍ لاره زموږ دا ده چې موږ خپل سیستم د معارف قوي کړو، او نه تنها وزارت معارف په دې باندې مسؤلیت نه لري، نور وزارتخانې هم باید وزارت معارف سره اوږه ورکړي چې تر څو وکولی شو موږ دا مشکل ته یوه د حل لاره پیدا کړو. د حل ټکی خورته د ختم ټکی خورته نه شي خوستلی، یوه د حل لاره پیدا کړو. مثلا وزارت اجو اوقاف ډېر ښه وزارت دی، په هر ولسوالۍ کې یو جومات لري، په هر جومات کې یو ملا امام لري. دوی کولی شي د دغه لارې عامه پوهاوی مخې ته بوزي. د ښځو وزارت په 14 ولایتو کې ریاستونه لري، د ښځو سره عوامل دوی کولی شي ښځو ته عامه پوهاوی وکړي، میندې په دې پوه کړي چې د تعلیم څومره مهم دی او څومره کولی شي. چې او بله مهمه خبره دا ده چې په ښځو باندې سرمایه ګذاري، زمونږ فامیلونه په ښځو سرمایه ګذاري نه کوي، رشتې اختصاصي شوي دي. ډېرې کمې زما خویندې ځینې رشتو ته ځي. زما خویندې یا باید معلمه شي، یا باید نسایي ولادي ډاکټره شي، یا باید یو مکتب کې که خلاصېږي معلم، نور بیا اجازه ورته نشته دی چې هغه لاړ شي نورو رشتو کې درس ووایي. یا په نور که چېرته موږ دغه سرمایه ګذاري ونه کړو، موږ په د اقتصاد په څنګ کې ښځې ونه لرو، په حقوقو کې ونه لرو، په شرایطو کې ونه لرو، په تعلیمي تربیه کې ونه لرو، په ژورنالیزم کې ونه لرو، موږ نشو کولای غږ پورته کړو او آواز ورسو. پس هماغه وایي د ګونګه په ژبه ګونګه خپېږي. یوه ښځه ښه کولای شي چې خزه په هکې نه پدې ځکه چې باید په خزو په نونو باندې سرمایه گذاری وشي، ترڅو وکول شو موږ یو د لاره هداقل پیدا کو چې آینده د پاره خپل اولاد د پاره یو پلان جوړ کړو.
ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، په همدې سره موږ هم د خپل باس لمن رانغاړو. ل خپل درنو ملمنو، هر یو د پوهنیزو چارو کارپو او فعال خاغلی اتولا ویسا، دغه شان د پوهنې وزارت د کیفیت څارنې یو کارکونکي خاغلی نصرت الله کاکړ، او د مورا پوهنتون له استاد اغلی هلې غرشین نه مننه کو چې په دغه باس کې له موږ سره ګډون وکړو. ل تاسو درنو ملمنو هم مننه اوریدونکو هم مننه چې په دغه خبرونه کې مراد تلیفونونه وکړل، خپل نظرونه مرا سره شریک کړل، او له ملمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تر بلې خبرونه مو په لویه او بخون کې خدای سپارم. خوانه ولرئ.